द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
سلام شي قدر من اوریدونکو او خره خلاص دا وساته خبری خبرونه له واشنگتن ډی سی نه وړاندې کیږي نن د پنځشنبه ورځ 2014 کال د فبروري د میاشتې 11 نیټه ده دا وخت په پاکستان کې د ماخام شپږ افغانستان کې 15 او دلته په واشنگتن کې د سهار 8 بجې دي زما ساسو قربانه منځه شهید
او زه محمد اکرام
اول هم ساسو پام راګرځو د مهمو خبرونو سر ټکو ته
د پاکستان استخباراتی ادارې آی بی لخوا په هیواد کې د داعش د موجودګۍ په اړه د بیناوروستو د خارجه چارو دفتر نن ویلي داعش په پاکستان کې منظم وجود نه لري
that we have said this thing before and I let me say once again there's no organized presence of daesh in pakistan
د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک داوا کړی چې د چین سفیر ورته ویلي د چین پاکستان اقتصادي لار کې غربي لوی لار نشته هغه وایي که حکومت دروغ وایي نو د هغه سبب یې پر ضد ودرېږي
خدای سنه ده نو بیا موږ سره دروغ ولي وي او که دروغ وایي ان شاء الله د سبب بیا خلاف را پاسي او موږ خپل حق کړو
او روس په شام کې په داسې حال د ډزبندۍ تجویز ورکړی چې د جرمني په میونخ ښار کې د یو شمېر هیوادونو مشران د دغه جنگ ځپلي ملک خونړۍ کورنۍ جګړې ختمولو لپاره غونډه کوي
سټی کې تاسو واورېدل اوس غوږ شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته
د پاکستان خارجه دفتر وای په ملک کې د شام او عراق تندربه ډله داعش په منظمه توګه وجود نه لري د خارجه دفتر بیان نفیس زکریا نن خبریالانو ته په داسې حال د خبره کړې چې د ملک تر ټولو غټې غیر پوځي یا سیویلین استخباراتي ادارې انټیلیجنس بیرو ډایرکټر جنرال افتاب د داخله چارو لپاره د سنټ قیمه کمیټې ته پرون ویلو دا استوندره با ډله د ملک لپاره یو خطر جوړیدونکی ده ځکه چې د نوموړي په بینه د لشکري جنگوي او سپاهي صحابه په رنګ یو شمېر توندره با ډلې د داعش لپاره همدردی لري نور حال په دې حق باندې د اسلام آباد نه د ډیبر ریډیو خبریاله رابعه پیر راکوي
په داسې حال کې چې تیره ورځ د انټیلیجنس بیورو آی بی مشر په هیواد کې د داعش موجودګي منلی ده د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا ویلي دي چې په پاکستان کې د داعش څه منظمه موجودګي نشته په اسلام آباد کې د ونیزه خبري غونډې سره د وینا په مهال د بهرنیو چارو د وزارت نوی ویاند نفیس زکریا یو ځل بیا په منظمه توګه د داعش په پاکستان کې موجودګي رد کړه
that we have said this thing before and I let me say once again there's no organized presence of daesh in pakistan
ta daesh pazid barano charo mutazad bayan pada si hal ki mukhtara ghali di che tera urast intelligence bureau ib mashar aftab sultan ta senate qaima committee ta da thadalo darwazo sha ta khbal briefing ki wayli wo che punjab suba ki ta daesh aw da sara hamdar de larung ko pazid amliyat rawandi de da ham wayli wo che kal adam tanzimuna pa khasusi to ka tareeke taliban sipai sahaba aw lashkare jangvi ta daesh fikr sara itfaq lari aw pa de ada paigamuna pa social media khurawi da ib la kha ka cham palumri zal da khabar manal sabe خود تیر چمتی راهیسی دا پنجاب پا اکسرو برخو کی تا داعش پا حکیم پر دیولون ناری پا نظر راتلی و دا اسلام آباد لال جماعت سرا تڑلی جامعه حفظانو دا داعش مشر تا بسرگان دا پاکستان تا درا تک بلان همور کڑی و رابیا پیر ویسوف امریکا دیوری ریو اسلام آباد
د پاکستان د پوز سرلخه جنرال راحیل شریف نن د پنځشنبه په ورځ 12 سترهګرو ته د تیزندی ورکولو منځوري ورکړی ده د پوز د مدواتی څنګه ISPR لخوا په جاری شوی یو بیان کې ویل شوی چې د غترهګر د ترهګری په ناوړه پیښو د بنو جیل ماتولو امنیتی ځواکونو قانون نافذونکو ادارو او عامو ملکی وګړو باندې بریدونه کې ککړ وو د ISPR تر مخه په دغه ترهګرو پوزي عدالتونو کې مقدمه چلیدلی او پوزي عدالتونه ورته د مرګ سزا اورولې ده ISPR ویلي په سزاوار کې محمد عربي ولد محمد صادق چې د تحریک طالبان پاکستان فعال غړي دي او د بنو جیل په ماتولو امنیتی ځواکونو باندې بریدونه کړي وو هم ککړ وو
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وای پاکستان لپاره د چین سفیر ورته ویلي د خیبر پختونخوا او بلوچستان نه تیریدونکي لار د پاک چین اقتصادي رهداري منصوبې برخه نه ده او دا چې په دغه منصوبه کې د غربي سړک شاملول د حکومت کار دی پرویز خټک میډیا ته نن ویلي کچري وزیر اعظم نواز شریف ورته د غربي سړک په اړه دروغ ویلي نو صوبه به یې پر ضد ودرېږي نور حال په دې حق لباندې د پی خبر نادری بریډیو خبریال حمید الله را کوي
موږ سره دا کمیټمنټ شوی وزیر اعظم صاحب په منټس کې راغلی چې دا ویسټرن روټ به جوړیږي، اوس به فور لین بیا به سکس لین شي، او دې کې چې څومره ضروریات دي که بجلی دا که ګیس دا که فایبر اوبر دا هر سباغي کې موجود ان رائټنګ راغلی منټس فیصله راغلی پرون چاینا امبیسډر سرزم ملاو شو ما هر کې پی اوس راغلی او هغه ما دا سوال وکړو چې آیا دا ویسټرن روټ دې سره هغه چې دې دا یې سره دا مې دې صحیح جوړولې شي هغه دې کې ما کارن څه ده تاسو حکومتونه خپلو کې خبره هغه ته موږ سره انفارمیشن ورکړو باقي فیډرل ګورنمنٹ سره موږ دا خبره به ټیک اپ کوو که دا یې سره نه بیا موږ سره دروغ ولي وي او که دروغ وي ان شاء الله دا صوبا بیا خلاف را پاسي او موږ خپل حق کړو
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده.
شمالی کوریا ویلی د سویلی کوریا لخوا د دوی د سرحد تجارتی مرکز بندول د جنگ اعلان دی. د شمالی کوریا د امن او جوړجاړی کمیټې نن یعنی د پنځشنبه په ورځ دغه بیان جاری کړی. د چهارشنبه په ورځ سویلی کوریا پریکړه وکړه چې د کیزونګ انډستریال پارک په نامه دغه تجارتي مرکز کارونه ودروي او ویتړي، کوم چې د سرحد نه په لسو کیلومترۍ باندې پروت دی. شمالی کوریا هم سویلی کوریا اوسیدونکو ته امر کړی چې مرکز نه دی ووزي او هغه ټول تجارتي مال هم نشي وړای بیرته، او هغه ځای د پوځي ځواک لاندې سیمه بللې ده. په دغه مرکز کې تر 350,000 هم زیات شمیر شمالي کوریایي کارکونکي په کار بوخت وو چې کلنی لګښت یې 40 میلیونه ډالر ته رسیدو.
روس په شام کې په داسې حال د ډزبندې تجویز ورکړی چې د جرمني میونخ ښار کې د یو شمیر هیوادونو مشران د دغه جنگ ځپلي ملک خونړۍ کورنۍ جګړې ختمولو لپاره غونډه کوي. د روس مرستیال خارجه وزیر د مارچ په اولنۍ نیټه د ډزبندۍ عملي کولو تجویز ورکړی، خو امریکې په فوري توګه د ډزبندۍ او د ګیرې لاندې ښارونو ته بشري امداد رسولو لپاره غږ کړی دی. د صدر بشار الاسد لخوا راپارېدلي یاغیتوب کې تر اوسه پورې د 2.5 لک نه زیات خلک وژل شوي او په میلیونونو نور خلک بې کوره شوي دي. اخوا د شام څارنه کوونکي ډله وایي کورد یاغیانو یو ځل بیا د شام پخوانی هوایي مرکز قبضه کړی دی.
افریقایي هیواد نایجیریا کې د بوکو حرام د تشدد له امله د بې کوره شوو خلکو په یو کیمپ دوو خودکشو حملو کې لږ تر لږه 60 کسان وژل شوي دي. د خبري ادارې رویټرز تر مخه خودکشو حملې د نایجیریا میډوګوري ښار کې د کډوالو په کیمپ شوې ده. پوځي چارواکو او امدادي کارکوونکو ویلي دي دوو زنانه خودکشه حمله کوونکو د میډوګوري شمال ختیځ سیمه د ډیکوا کې د تونلاري توب له امله د بې کوره شوو خلکو د کیمپ په منځ کې ځانونه الوزولي دي. خودکشو حملو کې 8 کسان ژوبل شوي دي چې درمل لپاره روغتون ته رسولي دي. د دغو حملو زمواري تر دې مهاله چا په غاړه نه ده اخیستي، خو د چارواکو د وینا تر مخه ویل کیږي چې دغه حملې د توندرو ډلې بوکو حرام کاروایي ښکاري.
د نړۍ سټاک مارکیټونه نن یو ځل بیا په داسې حال باندې پریوتی دي چې د خام تیل بیا د یو بیرل په حساب د $1.5 نه ښکته شوې ده. د فرانکفورت، لندن او پیرس سټاک مارکیټونه د نن ماسپخین پورې د 2 او 3% پورې ښکته تللي دي. د هانګ کانګ سټاک انډکس 4% او د سویلي کوریا کوسپی انډکس 3% غورځېدلی دی. د شنګهای سټاک انډکس نن د چینایي نوي کال د رخصتۍ لپاره بند وو.
د امریکا په نیو همشر ایالت کې د روانو ولسمشري ټاکنو کمپاینونو کې د ډیموکراتیک ګوند کاندید برنی سندرز او د ریپبلیک ګوند بلیونر ډونالد ترامپ په لومړیو نمبر راغلی دی. د دغو نتیجو د اعلان وروسته د ټولو پام د امریکا ساوت کارولینا او نویډا کې د راتلونکي کمپاینونو ولوري ته لاړو او ولس ورته ډیره په انتظار دی. بلې لوري ته د نیو انګلینډ جرنل آف میډیسن راپور تر مخه ویل کیږي چې نوې څېړنې ښایي چې په ماشومانو کې په فزیکي توګه باندې نقص هم د زیکا وایرس له کبله دی. دغه څېړنه سلووینین څېړنکارانو او د امریکا د صحي څانګې څېړونکو یو ټیم په مرسته ترسره شوې دی. څېړنې دا هم په ډاګه کړي چې په ماشومانو کې دغه وایرس یوازې د هغوی په مغزو باندې اغیز کوي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د گرانه اردونکو د لوب خبرونه به هم تاسو ته وړاندې کوو. دا وخت د پاکستان پېښور زلمی یو سل او اویا رنزونه جوړ کړي دي د سلورو لوبغاړو په تابان باندې. اخیری میچ دی شلم اوور دی. په دې حق به تاسو ته موږ تفصیل وړاندې کوو. خو زو د پاکستان خارجه دفتر په ملک کې د داعش په منظمه توګه د وجود خبرونه رد کړي دي چې د ملک تر ټولو غټې غیر پوځي یا سیویلین استخباراتي ادارې انټیلیجنس بیرو ډایرکټر جنرل آفتاب سلطان پرون د داخله چارو لپاره د سنت قائمه کمیټې ته ویلو چې داعش تون ربډله د ملک لپاره یو خطر جوړیدونکې ده. په دې حق باندې یو تفصیلي رپورت تاسو ته موږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
د ډیری مودې راسي د چارواکو لخوا پاکستان کې د داعش د وجود څخه د انکار وروستو په لومړي ځل د پاکستان د یوې حساسه ادارې انټیلیجنس بیرو یا آی بی مشر داعش ته د هیواد لپاره یو نوی راپور تکیدونکي خطر ګرځولې او ویلي دي چې نور کله دم تندروا تنظیمونه هم بیا د سره منظم کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پوځ او حکومت داوه کوي چې قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې عملیاتو په نتیجه کې د ترهګرو حمله ماته کړې ده او د هغوی د منظم حملو توان ته زیان رسولی. په پاکستان کې د چارواکو په دغه صداو پښتنې رستو له هغه راولاړ شوې او د اپوزیشن ګوندونو لخوا په حکومت سخت نیوکه وشوې چې کال 2014 کې د پېښور آرمی پبلک سکول د سانحې څخه رستو 13 میاشت د خیبر پښتونخوا د 400 په باچا خان یونیورسيټي هم تر هاګرو یو منظم حمله وکړه او خواوشا 21 کسان یې وجل چې پکې اکثریت د طالب علمانو. د پاکستان سیاسي او عسکري مشرانو د پېښور د سانحې څخه رستو ټول هیواد کې د تر هاګرې د خاتمه په غرض یو تګلار هم جوړ کړی و. هوناکي دین چې حکومت مدرسو کې د اصلاحاتو د ترهګرو د مالی مرستو د مخنیوي او په ځانګړې توګه پنجاب صوبه کې د تندروا تنظیمونو پر ضد فیصله کون ګامونو اغستلو کې ناکامه شوې ده. خو ډی جی آی بی آفتاب سلطان هم دغه داوا کړی ده چې د پنجاب حکومت د کلدم تنظیمونو په مالی مرسته لګیدلې بندیز باندې عمل درآمد کړی ده. د شورو پر وخت د سینټ د داخله چارو د قائمه کمیټې په وړاندې د آی بی ډایرکټر جنرال آفتاب سلطان وویل د لشکري جنگوي او صفای صحابه په شان تندروا تنظیمونه داعش لپاره نرم اړخ لري. ډایرکټر جنرال آفتاب سلطان زیاته کړې پاکستان کې د داعش موجودګي مخې ته راغلې ده. هغه ویلي چې قبایلي سیمو کې ځنې جهادي ډلو وسله غورځولې او ځنې د لړکې سوچ کوي. کمیټې ته د بریفینګ ورکولو په مهال هغه ویل چې خیبر پښتونخوا او اسلام آباد څخه 1501 ترهګر نیولې شوې دي او خیبر پښتونخوا کې 12 ترهګر حمله شوې دي. آفتاب سلطان د داخله چارو قائمه کمیټې ته وویل تر ټولو لوی ترهګر ډلې کلدم تحریک طالبان ملا ماته کړې شوې ده. هو د هیواد څخه د ترهګرۍ د خاتمې لپاره به نور د اتو څخه لس کلونه لګي. هغه ویل شمالي وزیرستان کې د ضرب عزب عملیاتو په نتیجه کې ترهګر د پولې بل اړخت افغانستان ته اوړېدلې دي. نوموړي زیاته کړې د ترهګرۍ خاتمه که هر څه یو لوی چیلنج دی خو د پاکستان امنیتي او انټیلیجنس ادارې په دې د کابو موندلو توان لري. د کمیټې مشر سینیټر رحمان ملک وایس اف امریکا سره د خبرو په مهال ویلي د داعش موجودګي د اندېښنې علت ضرور دی خو د دې د مخنیوي لپاره هم کوششونه روان دي. تندرو داعش کال 2014 کې د عراق او شام په لویه برخه د قبضې څخه وروسته د خپل کار دایره خراسان یعنی پاکستان او افغانستان او خواوشا سیمو پورې د غزولو اعلان کړو. تر دې مهاله د پاکستانی چارواکو دریس پاتې شوی چې هیواد کې مختلف تنظیمونه د داعش د نوم په کارولو سره د پام تر لاسه کولو کوشش کوي خو دغه تنظیم پاکستان کې کم موجود نشته دی. خو لدې وړاندې د پاکستان بیلابیلو برخو کې د داعش کارکونکو نیولې شوی د دغه ډلې په حق کې والچاکینګ شوی او سو میاشتې وړاندې یو شمېر پاکستانی طالب کمانډرانو د داعش سره د شاملېدلو اعلان هم کړو. په عین حال کې تر 500 د مختلفو مسلکونو دینی مشرانو اسلام آباد کې شوی کانفرنس کې د تندرو ډلې داعش غندنه کړې ده او ځوان نسل یې د دغه ډلې د ارادو څخه د لرې ساتلو لپاره علماو ته د کردار ادا کولو وینا کړې ده. د پیغام اسلام په عنوان سره د دغه کانفرنس تابعیا کوونکي د پاکستان علما کونسل مشر حافظ طاهر اشرفي وایس اف امریکا اردو څنګه سره د خبرو په مهال ویلي د کانفرنس له لارې په علماو زور راوړل شوی دی چې هغوی دې د اسلام او جهاد په نوم د بې ګناه انسانانو د وینو تویونکو ډلو پر ضد د عمل میدان ته راوځي. خو پاکستانی سیړنکاران وایي که چېرې د داعش مخه ونه نیول شوه نو د پاکستان لپاره یو سنجیده دړکه جوړېدی شي. د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې موجود د امنیتی چارو کارپوخه سید نذیر وایس اف امریکا ته ویلي چې د داعش په ډول قوتونه د وړاندې څخه په پاکستان کې موجود دي. نوموړي ویلي چې داسې ډلې شته دي څوک چې هغوی ته پناه ورکوي، د هغوی د نظریې ملاتړ کوي او د هغوی د برتۍ کولو په کار کې مرسته کوي. هغلی نظیر زیاته کړې چې حکومت لا د بندیز لګول شوې ډلو پر ضد سخت ګامونه اغستل پکار دي. د پېښور یونیورسټۍ د نړیوالو اړیکو پروفیسر اجاز خان وایس اف امریکا ته وایي چې د داعش سره تړاو لرونکي ډلې د القاعدې نه هم یو دوه قدمه اړوند دي. حکومت او امنیتي ادارو په هغوی باندې سترګې پټې کړې دي او اوس کتل دا دي چې آیا حکومت به په دې لړ کې څه ګامونه اخلي. د سینټ د داخله چارو د قائمه کمیټې اړوند د آی بی مشر هغلی سلطان دا هم ویلي چې داعش په شام کې د جنگیدلو لپاره په پاکستان کې هم برتۍ کوي. نوموړي زیاته کړې ده چې داسې راپورونه دي چې داعش لپاره ځینې ډلې وسلوال په پاکستان کې برتۍ کوي او بیا یې شام ته د جنگولو لپاره لیږي. د پاکستانی مطبوعاتو تر مخه هغلی سلطان ویلي چې په شام کې د داعش سره د شاملېدلو لپاره د پاکستانیانو شمیره په سلګونو کې ده. نوموړي زیاته کړې ده چې داعش د سماجي رابطو وبپاڼې لکه فیسبوک او ټویټر باندې هم خپلې برتۍ جاري ساتلې او د والو سره رابطه د انټرنیټ د لارې کوي.
دا د وایس اف امریکا دی ورېډیو د قدر منو اوریدونکو خبری خبرونه له واشنگتن ډی سی نه اوري او اوس راځو یو بل موضوع ولورته چې څنګه تاسو وړاندې مهم ویل چې د پاکستان استخباراتي ادارې آی بی لخوا په هیواد کې د داعش د موجودګۍ په اړه وینا شوې ده او د هغې وروسته د خارجه چارو مشر نن ویلي دي چې داعش په پاکستان کې منظم ډله وجود نه لري. په دې هکله زموږ سره د ډیوه رادیو څېړنکار اسماعیل خان د ټلیفون په لیکه دی او هغوی ته به ورزو او هغوی نه به تپوس کوو په دې هکله چې تفصیل موږ ته راکستړی مشئ اسماعیل خان صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. که تاسو اول خو دا اوریدونکو ته وایست چې دلته دوه نظریې موجود لري، یو دا چې استخباراتي ادارې آی بی ویلي دي چې په هیواد کې داعش شته او شتون لري، بلې لوري ته حکومت او خارجه چارو مشر ویلي دي چې په پاکستان کې داعش یو منظمه ډله نه ده او وجود نه لري. نو دې ته ولس څنګه ګوري؟ په دې هکله ولس څه وایي او څه غنی د کوم یو خبره ومني چې دغه دوه تضاد د حکومت او د استخباراتي ادارې ترمنځ دوه مفکورې دي او دوه خبرې دي؟
دا څه چې د انټيليجنس بيورو چې کمشنر دی آفتاب سلطان هغه کتاب په دغه بیان ولې پای کړه دا ویلي چې داعش یو ایمرجنګ تھریټ دی، یو داسې خطر دی چې هغه راپورته کیږي. ابھی کی اگر دا خبر واضح کرے نہ کہ آیا داعش پاکستان کی موجودگی لري، دا خبر په خپل ځای باندې ټیک دی چې سلطنه کسان تللی دي، شام ته هم تللی دي، عراق ته هم تللی، او بیا چې کوم نور کسان دي چې هغه د عراق یا د شام د حکومت دا اړخ جنگيږي، هغه هم د پاکستان د پلی هغه هم بین الاقوامي چې کوم نړیوال دغه دي مطبوعات کې پای کې دي بارے کې خبرې تر شوې دي. دا هم د چې د داعش چې کوم وړمبي د دې چې دغه کېدو نو هغه و تنظیم جوړېدو نو دغه مشران زیاتره د تحریک طالبان د پاکستان دا اړه وو. د تحریک طالبان پاکستان کوم ویاندو شاهد الله شاهد اغا دغه رنګ درې څلور نور ویلې کمانډانان چې کوم طریقې طالبان سره مخ کې اړیکې لرلې هغه په دې داعش کې شامل شو او هغه اوس په افغانستان کې موجودګي لري. نو دا خبرې په خپل ځای باندې شترې، دا خبرې مشته چې په پاکستان کې ځای په ځای کسان داسې کسان نیولې شوې دي چې د کمپیوټر د لارې د انټرنیټ د لارې داعش سره په رابطه کې وو یا دا هغه د نظریې خلک وو. او څنګه چې تاسو ویلې د خارجي چارو دفتر چې کوم خبره کړې ده چې د دې کې تر اوسه پورې منظم یا تنظیم په شکل کې د داعش لا نشته دي، نو یو دوه اړخونه ته پکې ده ځکه چې د نمک کې پنجاب هم د دې نه تر کړو انکار کړو چې دلته نشته. نن د بلوچستان وزیر اعلی هم دا ویلي دي چې په بلوچستان کې طریقې طالبان یا د رنګ نور د غشت دي او داعش نشته دي. په دې حواله سره یو تشویش ضرور موجود دی په پاکستان کې، بعضی خلک وچ نه
وجود لري بعض حکومت سه سو برخ وای چې وجود لري سو وای چې نشته
اسماعیل خان صاحب
خبره واضحه نه
بالکل تاسو په دې حق لول چې دغه سیده تشويش او دغه ستونزه موجود لري نو د داعش موجودګۍ باندې اوس پاکستان حکومت کوم ستراتیجی ورته تیار کړی دی یا کوم داسې پلان لري چې د دوی پر ضد راپاسیږي او وجنګیږي ځکه چې پاکستان حکومت خود طالبانو پر ضد نور عملیاتونه هم پیل کړي د ترهګرۍ پر ضد ضرب از پشان نور آیا دوی لپاره کوم ستراتیجی تر اوسه په نظر کې نیولې ده؟
موجود پاکستان حکومت خلاف جنگ اعلان کی کسان داغی نظریے خلق کیا خلق کیا نظریاتی ترون لری داسے کسان موجود دی او غی د پاره پاکستان حکومت یو نشه لکه انسان جوړ کړي نه تر د دایښت پاره د ټول دارنګي تنظیمونه ډلې ګروپونه چې کوم داغي د پاره جوړ کړي دي او بیا دي د استخباراتي ادارې چې کوم دي نو غی ته چې څنګه تا معلومات تر لاسه کیږي چې دارنګي خلک د انټرنیټ په لارې یا د ټلیفون په لارې یا لټریچر تقسیمې پمپلیټ تقسیمې نغي وخت په وخت باندې داسې کسان نیول کیږي
ډیره زیاته مننه ستاسو نه اسماعیل خان صاحب چې تاسو دغه ټول تفصیل وړاندې کوم
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خپنې غباندې اوري اخوا د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په قطر کې د بینا په وخت باندې ویلي دي چې په ملک کې د تونلارو پر ضد ضرب از په نوم اپریشن یا عملیات په کامیابۍ سره روان دي. نوموړي د پاک چین اقتصادي راهداري په حق له هم خبرې اترې کړې دي او نن په داسې حال چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی وای د چین سفیر ورته ویلي دي چې غربي سړک په دغه منصوبه کې شامل نه دی خو وزیر اعظم وای چې په ملک کې د سی پیک په نوم مشهوره دغه اقتصادي راهداري منصوبه د ملک لپاره تاریخي لوزنامه ده او دا به د ملک لپاره خوشحالي راوړي. نوموړی دا وخت په قطر کې دی او هلته یې د راتلونکو 14 کلونو لپاره د قطر سره د ایل این جی یعنی د ګیس د 14 اربه ډالره منصوبه هم لاسلیک کړې ده. رپورٹ پی د اسلام آباد نه د ډیو ریډیو خبریال ارشد حسین راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي د پخوا په نسبت اوس د هیواد دننه د امنیت صورتحال ښه شوې ده او د ضرب عزب په عملیاتو کې د ترهګرو ملا ماته کړې شوې ده او دغه عملیات به خپل منطقي انجام ته رسولي شي. خلیجی هیواد قطر کې پاکستانی وګړو ته د زیارت پر ورځ خپل خطاب کې د وزیر اعظم وینا وه چې د ده حکومت هیواد کې د توانایي د کمی د ختمولو لپاره یو شمیر پروژې پیل کړي دي چې پکې د کویلې هوا او نور څخه د بجلی پیدا کولو منصوبې شامل دي. وزیر اعظم نواز شریف که یو خوا په خپل خطاب کې د هیواد دننه د توانایي د کمی ختمولو او د دې د نرخ راکمولو په حق له خبرې کړې دي نو ورسره دا هم ویلي دي چې د تیر وخت په نسبت اوس د هیواد دننه د امنیت صورتحال هم ښه شوې دي او د ترهګرۍ پر ضد د ضرب عزب په عملیاتو کې د ترهګرو ملا ماته کړې ده او ښاغلي د ترهګرۍ پر ضد روان جنگ کې لاسته راوړنې د خپل حکومت یو تاریخي کارنامه هم بللې ده.
سے پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف جو جنگ لڑی ہے ضرب عزب آپ کے سامنے ہے اور جس طرح سے ہم نے ان کی کمر توڑی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی تاریخی کارنامہ ہے اور انشاءاللہ اس کو آخری دم تک اس کو پہنچائیں گے ہم انشاءاللہ سارے اس آپریشن کو انشاءاللہ اور لاجیکل اینڈ تک لے کے جائیں گے.
منگ چی پا کم ڈول دا ترہگرے پر ضد جنگ کڑے دے اور دا ضرب عزب پا عملیاتو کی چی سنگا دا ترہگر املا ما تکلے شوی دا دا یو تاریخی کارنامه ده او دغه عملیات په خپل منطقي انجام ته رسولي شي او په کراچۍ کې هم د امن صورتحال د پخوا په نسبت اوس ښه شوې ده. که څه هم وزیر اعظم نواز شریف د ترهګرۍ پر ضد روانو عملیاتو کې د بریالیتوب دعوه کوي، خو د سیاسي مخالفین او څېړونکي د حکومت لخوا د ترهګرۍ پر ضد اعلان شوي ملي تګلاره باندې ټکونه کوي، او په اسلام آباد کې د لال مسجد د سخدري زمولا خلاف د حکومت لخوا ګامونه نه پورته کېدل په دغه تګلاره د عمل درآمد په حق له د حکومت یو لویه ناکامي بلي. وزیر اعظم په دې موقعه د پاکستان چین اقتصادي راهداري په منصوبه هم خبرې وکړي، او وی ویل چې د دغه منصوبې ګټې به نه یوازې پاکستان ته ورسي بلکې د چین په شمول به ترېنه ګرد سیمه هم فایده عمومی دی. وای
چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور جو ہے ایک بہت ہی مفید پروگرام ہے بڑا، جس کے بینیفٹس نہ صرف پاکستان کو ہوں گے بلکہ چین کو بھی ہوں گے اور تمام خطے کو ہوں گے، خطہ اس سے بڑا مستفید ہوگا اور یہ پاکستان میں بھی انشاءاللہ بہت خوشحالی آئے گی.
دا منصوبہ با پاکستان تہم خوشحالی روڑی، اور دا دے سر با دا ہیوا دا ریلوے نظام نور ہم خوشی، اور گوادر با پیو جدید بندرگاہ کی بدل شی. حکومت دا شپک سلویخ ارب ڈالرو پر لگا جوڑی دوں کی تا پاکستان چین اقتصادی راہدارے دا منصوبہ دا ہیواد دا پارا گٹورا بلی، خوڑی صوبے او پا خصوصی توگا دا خیبر پختونخوا ایالت سیاسی مشران پا حکومت تور لگوی چی دا دغا پروجے پا اصل نقشہ کی دا بدلون راوستلو سر حکومت دا دے ٹھول گٹے پنجاب تا اڑول غواڑی. ارشد حسین، وائس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
امریکا دی ورېجو د قدر من اوریدونکو، د پاکستان د پوز سرلخکر جنرال راحیل شریف نن یعنی د پنځشنبه په ورځ 200 ترهګرو ته د تیزندي ورکولو منځري ورکړی ده. په دې حق لا پیر ولایت شاته نور تفصیل په خپل ریپورت کې وړاندې کړي.
دا ایس پی آر د اعلامیې تر مخه د فوج سرلخکر د بنو جیل حملې او په عامو خلکو امنیتي ځواکونو باندې ترهګر حملو کې ککړ د 12 مجرمانو د سزا توثیق کړی دی. اعلامیه وایي چې په سزا یافته مجرمانو کې د کلدن تحریک طالبان یو فعال غړی چې محمد ربی نومیږي په بنو جیل حمله کې ککړ و. د کمې حملې وروسته چې دغه جیل نه یو شمېر ترهګر په تیښته کولو کې بریالي شوي و. دغه شان د پانسۍ د سزا سره مخ نور مجرمان چې انورعلي صابرشاه، محمد عمر، امدادالله شوکت علی او ناصر خان نومیږي، د دوی تعلق هم د تحریک طالبان پاکستان سره و. او د آی ایس پی آر په کول دا مجرمان د پاکستان په مختلفو برخو کې په عامو خلکو او امنیتي ځواکونو باندې ترسره شوي ترهګر بریدونو کې ککړ و. اعلامیه زیاتوي چې د پانسۍ سزا یافته دغه 12 مجرمانو کې د دوو تعلق د کلدم ګرځولې شوي د شیعه مسلمانانو مخالفه تندرویه ډلې سپاهي صحابه سره دی، او په دې کې یو مجرم چې محمد زیشان نومیږي دی د نړیوال ترهګر شبکې القاعدې یو فعال غړی و. د پېښور آرمی پبلک سکول د پېښې وروسته د پاکستان حکومت د ترهګرۍ په ضد اعلان کړی شوې ملي تګلارې د لاندې د ترهګرۍ د کیسونو په تیزۍ سره اورېدنې لپاره فوجي عدالتونه جوړ کړي دي. د فوج د عامو اړیکو څانګه آی ایس پی آر وخت په وخت د دغې عدالتونو د فیصلو خبر ورکوي. پاکستان کې ځینې سیاسي ګوندونه د بشري حقونو تنظیمونه او وکیلان فوجي عدالتونو کې ترسره کیدونکې کاروایو باندې سوالونه راپورته کوي، او دوی دریز لري چې فوجي عدالتونو کې ملزمان د خپل قانوني دفاع د حق نه محروم ساتل کیږي. د پاکستان اعلی عدالتونو د فوجي عدالتونو نه سزا یافته یو شمېر مجرمانو په سزا باندې د عمل درآمد او درولو احکامات جاری کړي دي، او د حکومت نه دغه کیسونو په حق له فوجي عدالتونو کې ترسره شوي کاروایو تفصیلات غوښتلي دي. تیر وروستره محکمه پېښور آرمی پبلک سکول حمله کې د سہولتکار په کردار باندې تورن د فوجي عدالت نه د مرګ سزا یافته دوه مجرمانو په سزا باندې عمل درآمد او درولو حکم جاری کړی و. په دې کې د یو مجرم وکیل او وتلې قانوندان لطیف افریدی ډیو ریډیو ته وایي چې د ده د موکل خلاف یو نامعلومه جج په یو نامعلوم عدالت کې کاروایی ترسره کړې ده، او د ته د خپل قانوني دفاع موقع نه ده ورکړې. کوم چې د لطیف افریدی په خبره د هر یو گرفتار وګړي یو بنیادی آئینی حق دی.
موږ وویل چې د ده نه د وکیل ورکړی دی، نه خپل رشتہ دار ورته پریښی دی، نه د جرې موقع ورکړی ده. نو دا خو که هغوی ولې یو میجر یو کپتان ورکړي، نو دا خو فیل سای چې څه په آئین کې د آئین کې بنیادی حق دی د آرټیکل 10A لاندې، نو د هغې لاندې دا خو جایز نه دی. دویمه خبره دا چې د دوی ٹرائل چې په کوم طریقه شوی دی، نه گواه معلوم شو، نه کوٹ معلوم شو، نه افسر معلوم شو، نه ایس معلوم شو.
د بشری حقوقو نړیوال تنظیمونه هم په پاکستان کې د فوجي عدالتونو په جوړښت نیوکه کوي او دا د پاکستان په عدالتي نظام کې فوجي مداخلت ګرځوي. خو د پاکستان حکومت او فوج د ترهګرۍ او انتها پسندۍ د مخنیوي لپاره د دغه ځانګړي عدالتونو وجود د وخت ضرورت بلي او د حکومت داوه ده چې فوجي عدالتونو د ترهګرۍ په سنگینه واقعیاتو کې ککړ خطرناک ترهګر خپل انجام ته رسولي دي. د پاکستان حکومت د ترهګرۍ په ضد ملي تګلارې د لاندې د پانسۍ په سزا باندې لګېدلې عارضي پابندي پورته کړې وه او د داخله چارو وزارت تر مخه په تیر یو کال کې د ترهګرۍ او په نورو سنگینو جرایمو باندې تورن 3500 مجرمان تیزندې کړي شوي دي. خو مخالفه ګوندونه او څېړونکي دغه حکومتي دعوې ردوي او تور لګوي چې تیزندې کړي شوي مجرمانو کې د ترهګرو شمېره ډېره کمه ده. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوه ریډیو دی.
گران اوریدونکو، یو ځل بیا خبری خپرونه کې تاسو ته هرکلی وایو. نن د پنځشنبې ورځ ده او 2018 کال د فبروري د میاشتې 11 نیټه ده. دا وخت په پاکستان کې د ماښام شپږ نیمې، افغانستان کې شپږ او دلته په واشنگتن کې د سهار اتو نیمې بجې دي. زه یم ستاسو قربانه منزه شهید
او زه محمد اکرام.
تاسو ته یو ځل بیا وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی.
د پاکستان استخباراتي ادارې آی بی لخوا په هیواد کې د داعش ته موجودګۍ په اړه د وینا وروستو د خارجه چارو دفتر نن ویلي داعش په پاکستان کې منظم وجود نه لري.
That we have said this thing before and I let me say once again, there's no organized presence of Daesh in Pakistan.
خو د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک داوا کړی چې د چین سفیر ورته ویلي د چین پاکستان اقتصادي لاره کې غربي لویه لاره نشته. هغه وایي که حکومت دروغ وایي نو د هغه صوبه به یې پر ضد ودرېږي.
که دا حیثه نه ده نو بیا موږ سره دروغ ولې وایي؟ خو که دروغ وایي انشاءالله دا صوبه به بیا خلاف راپاسي او موږ به خپل حق اخلو.
روس شام کې په داسې حال د ډزبندۍ تجویز ورکړی چې د جرمني میونخ ښار کې د یو شمېر هیوادونو مشران د شام کورنۍ جنگ ختمولو لپاره غونډه کوي.
سرچې کې تاسو واورېدل. اوس پام راګرځو ستاسو د مهمو خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان خارجه دفتر وایي په ملک کې د شام او عراق تندربه ډله داعش په منظمه توګه وجود نه لري. د خارجه دفتر ویان نفی زکریا نن خبریالانو ته په داسې حال دا خبره کړې چې د ملک تر ټولو غټې غیر پوځي یا سیویلین استخباراتي ادارې انټیلیجنس بیرو ډایرکټر جنرل افتاب سلطان د داخله چارو لپاره د سینټ قائمه کمیټې ته پرون ویلو داعش تندربه ډله د ملک لپاره یو خطر جوړیدونکې ده، ځکه چې د نوموړي په وینا د لشکر جنگوي او سپاهي صحابه په رنګ یو شمېر تندربه ډلې د داعش لپاره همدردی لري.
د پاکستان د پوځ سرلخه جنرال راحیل شریف نن د پنځشنبې په ورځ 12 ترهګرو ته د تیزندې ورکولو منظوري ورکړې ده. د پوځ د مطبوعاتي څانګې آی اس پی آر لخوا په جاري شوي یو بیان کې ویل شوي چې دغه ترهګر د ترهګرۍ په ناوړه پیښو کې د بنو جیل ماتولو، امنیتي ځواکونو، قانون نافذونکو ادارو او عامو ملکي وګړو باندې بریدونو کې ککړ وو. د آی اس پی آر تر مخه په دغه ترهګرو پوځي عدالتونو کې مقدمې چلیدلې او پوځي عدالت نو ورته د مرکز سزا اورولې ده.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي پاکستان لپاره د چین سفیر ورته ویلي د خیبر پختونخوا او بلوچستان نه تیرېدونکې لار د پاک چین اقتصادي راهداري منصوبې برخه نه ده او دا چې په دغه منصوبه کې د غربي سړک شاملول د حکومت کار دی. پرویز خټک ویلي که چېرې وزیر اعظم نواز شریف ورته د غربي سړک په اړه دروغ ویلي نو صوبه به یې پر ضد ودرېږي.
شمالی کوریا ویلی د سویلی کوریا لخوا د دوی د سرحد تجارتي مرکز بندول د جنگ اعلان دی. د شمالی کوریا د امن او جوړجاړی کمیټې نن یعنی د پنځشنبې په ورځ دغه بیان جاری کړی چې د چهارشنبې په ورځ سویلی کوریا پریکړه وکړه چې د کیسونګ انډستریال پارک په نامه دغه تجارتي مرکز کارونه ودروي، کوم چې د سرحد نه په 10 کیلومتر باندې پروت دی. شمالی کوریا هم سویلی کوریا اوسیدونکو ته امر کړی چې مرکز نه دی ووځي او هغه ټول تجارتي مال هم نشي ورای بیرته او هغه ځای د پوځي ځواک لاندې سیمه بللې ده. په دغه مرکز کې تر 3500 هم زیات شمیر شمالي کوریا کارکوونکي په کار بوخت وو چې کلنۍ لګښت یې هم 100 میلیونه ډالر وو.
روس په شام کې په داسې حال د ډزبندۍ تجویز ورکړی چې د جرمني میونخ ښار کې د یو شمېر هېوادونو مشران د دغه جنگ ځپلي ملک خونړۍ کورنۍ جګړې ختمون لپاره غونډه کوي. د روس مرستیال خارجه وزیر د مارچ په اولنۍ نیټه د ډزبندۍ عملي کولو تجویز ورکړی دی، خو امریکې په فوري توګه د ډزبندۍ او د ګیرې لاندې ښارونو ته بشري امداد رسولو لپاره غږ کړی دی.
افریقایي هیواد نایجیریا کې د بوکو حرام د تشدد له امله د بېکوره شوو خلکو په یو کیمپ دوو خودکش حملو کې لږ تر لږه 60 کسان وژل شوي. د خبري ادارې رویټرز تر مخه خودکش حملې د نایجیریا میډګوري ښار کې د کډوالو په کیمپ شوې دي. پوځي چارواکو او امدادي کارکوونکو ویلي دي دوو زنانه خودکش حمله کوونکو د میډګوري شمال ختیځ سیمه ډیکوا کې د تونلاریتوب له امله د بېکوره شوو خلکو د کیمپ په منځ کې ځانونه لوزولي دي.
د نړۍ سټاک مارکیټونه یو ځل بیا په داسې حال پریوتي چې د خام تیل بیا د یو بیرل په حساب د $1.5 نه ښکته شوي. د فرانکفورت، لندن او پیرس سټاک مارکیټونه د نن ماسپښین پورې د 2 او 3% پورې ښکته تللي. د هانګ کانګ سټاک انډکس 4% او د سویلي کوریا کوسپی انډکس 3% غورځېدلی.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا وایس آف امریکا ډی بریډیو دی. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي پاکستان لپاره د چین سفیر ورته ویلي چې د خیبر پختونخوا او بلوچستان نه تیرېدونکې لار د پاک چین اقتصادي راهداري منصوبې برخه نه ده، او دا چې په دغه منصوبه کې د غربي سړک شاملول د حکومت کار دی. د پختونخوا او د بلوچستان ملت پاله مشران د ډیر وخت راهسې تور لګوي. د مسلم لیگ نون سره تعلق لرونکي وزیر اعظم نواز شریف ورسره چې کمی وعده کړی وي هغه نه پوره کوي، او دا چې اکثر یې ورته دروغ ویلی دي چې د پاک چین اقتصادي راهداري منصوبې په غربي سړک په اول کار شروع کوي. دوی تور لګوي د پاک چین اقتصادي راهداري منصوبې زیاتره برخې او د دوی حقونه پنجاب ته اړول غواړي. نور حال په دې حق باندې د پیښور نادری بریډیو خبریال حمیدالله راکوي.
د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د زیارت پورس په دستوره کې څرګنده کړه چې پرون ورته په پاکستان کې د چین سفیر ویلي مغربي لارې د پښتون مشتو سیمو نه تیرېدونکې سړک د پاک چین اقتصادي راهدارې برخه نه ده. دی وایي چې دغه سړک د راهدارې برخه نه ده نو صوبه به احتجاج کوي.
موږ سره دا کمیټمنټ شوی وزیر اعظم صاحب کمینټس کوم راغلي چې دا ویسټرن روټ به جوړیږي، اوس به 4 لین بیا به 6 لین شي، او دې کې چې څومره ضرورت دي که بجلی دا که ګیس دا که فایبر اوبر دا هر څه باقي کې موجود ان رائټینګ راغلي منټس فیصله راغلي. پرون چاینا امبیسر مسلزم ملاو شو ما هر کی پی اوس راغله او نغنه ما دا سوالو کو چایا د ویسټرن روټ دی صدا هغه چې دی دا ایسانه د ما دی سې جوړول شي هغه دی کې ما کار نشته د تاسو حکومتونو خپل کې خبره هغه ته موږ سره انفورمیشن ورکړه، باقي فیډرل ګورنمنت سره موږ دا خبره به ټیک اپ کو دا ایسانه نه بیا موږ سره دروغ ولي وي او که دروغ وي ان شاء الله دا صوبا بیا خلاف را پاسي او موږ خبره حق کړو.
وړاندې وزیر اعلی پرویز خټک ویلې وو د پښتون مشتو سیمو نه د راهدارې د لارې اړولو د مخ نیولو د پاره یو پلان لري، خو د ډیور ریډیو په پښتنه د پلان څرګند نه کړو. پر وستیو کې د بدمنې روانې لړې او د پی ای د هړتال لوجې په کامی میډیا د راهدارې په اړه د بلوچستان او پښتونخوا اندېښنې په شا تللې دي، خو وزیر اعلی پرویز خټک وویل دوی د کامی پلاننګ کمیشن د مشر احسن اقبال سره د لیدنې خواهش ظاهر کړي چې د نوي احتجاج پیلول وړاندې د خپلو اندېښنو خبر کړي. بلخوا د صوبایي احتساب کمیشن په قانون کې د بدلون او د محکمې د ډایرکټر جنرال جنرال ریټایرډ حامد خان د استعفا په اړه وزیر اعلی پرویز خټک وویل په قانون کې بدلون د احتساب د لارې کوي کولو په غرض کړی دی.
او دا زموږ سره اختیار دی چې هغه کیسه غلطیا نه دی، هغه مونږ ټیکو مونږ چانه اختیار نه دی غوسته اختیار ماغه احتساب کمیشن او ڈی جی سره شو جوائنٹ ایتم فیصله ورکړي چې جوائنٹ فیصله وکاو یو فیصله سره چې کله فائنل کیس راشي دا وکاسان مکینی احتساب کمیشن مې امره ڈی جی دوی به فیصله کوي چې آیا دا ایف آئی آر کې تبدیل کو کنه دا کیس چې کم دی دی کې ضرورت نشته هغه فایل کو. مونږ چانه اختیار نه دی غوسته مونږ هغه اختیار مداغه کړی دي چې مشاورت پکې راشي نور هر څه اختیار پزې دي.
د سکولونو د امنیت په اړه د پښتنې په جواب کې وزیر اعلی پرویز خټک وویل
اصلی خبر ادا چې هغه بنیاد ختمون ده ته دلته خپل خار نشم سیف کوله کاغه ما روډ سیف نی ما تورخم بارډر سیف نی سکیورټی نی دا ټول خبره ما غوړ آرمی چیف سره هم کړی دی پاغه باندې اقدام خپل اول چې مل سیف شي بیا خاری سیف کیږي دا مل سیف کېدونه باندې آرمی لګیا ده خاریو د پاره مونږه پولیس فورس دی هغه خپل کار کوي هر سکول ته مونږه پولیس نشو ورکولې ځکه چې سمره سکول نه دی پرایویټ ادارا غون کې 60-70 سکول نه دی او دمره مونږ سره پولیس پایا
دستورا په پیښور پریس کلب کې راجوړ کړل شو چې په کې د کلب نوې عہدیدارانو د خپل خپل سوکو سوګندونه پورته کړل. حمید الله وایس اف امریکا ډیو ریډیو پیښور.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د نن سبا په پاکستان کې خلک په یو ډیره خوندوره لوبه کتو کې مصروف دي او هغه د کرکټ لوبه ده او دا نړیوال میچونه خونه دي خو د نړیوال میچونه نه کم هم نه دي ځکه چې د پاکستان سوپر لیگ میچونه روان دي. دا وخت چې کوم لوبه روانه ده د هغې تفصیل راکولو لپاره زموږ همکار شهبزاده سټوډیو ته راغلی دی. ستړي مشي په خیر
دي رمضان اکرام. ډیره مهرباني. د لوبې لږ تفصیل خو به تاسو وړاندې کړی. قدرمنو اوریدونکو پاکستان سوپر لیگ کې نن د پیښور زلمی او کراچی کنگز ترمنځ لوبه روانه ده. اسې خو که پوینټ ټیبل ته وګورو نو د کویټا ګلیډیټرز وروسته پیښور زلمی په دویم نمبر دی او کراچی کنگ په څلورم نمبر باندې دي اسلام آباد یونایټډ نو وروسته. خو پیښور زلمو لپاره او د کراچی کنگز لپاره دا میچ ضروری و. نن قدرمنو اوریدونکو دغه میچ کوم دی نو شروع دی. پیښور زلمو خپل اننګز ختم کړی دی او ښه لوبه کړې ده. په شلو اوورونو کې قدرمنو اوریدونکو د پیښور زلمو د څلورو لوبغاړو په اوټ کېدو 132 رنزونه کړي دي او ښه خبره پکې دا وه چې د پیښور زلمو چې کوم اپنران دي تمیم اقبال او محمد حفیظ هغې ډېر ښه پارټنرشپ کړی او 93 رنزونو پارټنرشپ یې کړی. محمد حفیظ چې کله یو کم شپېته رنزونه جوړ کړل نو ال بی ډبلیو شو. د هغې نه وروسته بیا تمیم اقبال هم قدرمنو اوریدونکو 3 رنزونو جوړولو باندې اوټ شو. د هغې وروسته بیا کامران اکمل لاغی ډېر ښه تیز لوبه وکړه او 10 رنزونه په 6 بالونو جوړ کړ او دغه سره میلان چې کوم دی هغه په 12 بالونو 12 اخیری دوه اوورونو لپاره شاید افریدي او د ویسټ انډیز پیژندلی مشهور لوبغاړی سمیر اوته وغي په اخیری که څه هم د محمد عامر اورونه یا دغه چې کوم بالینګ وغه کې څه ونه کړه خو په اخیری اوور کې بیا او د اخری دو ورونو کې خو شاټونه و خرنځونه وکړه. افریدی په نهه بالو 11 رنزونه کړی دي. سمې چې کوم دی په 11 بالو 13 رنزونه کړی دي او سمې دوه چکه وهلې دي. افریدی یو په پیښور زلمو 132 رنزونه کړی. په جواب کې کراچی کینګز قدرمنو اوریدونکو هغې خپل بیټنګ شروع کړی دی. تر دې دمه چې کومه لوبه شوې ده نو څلورو ورونو کې 6 رنزونه کړي دي. دا وخت یې په کریز باندې قدرمنو اوریدونکو سیمنز او نومان انور ولاړ دي. سیمنز چې کوم دی هغه 12 رنزونه کړي دي. نومان انور 14 رنزونه کړي دي او عامر یامین او ټیټ چې کوم دی نو هغې بالنګ شروع کړی دی. د کراچی کنگز لخوا نه محمد عامر څلورو ورونو کړي 40 رنزې ورکړي, یو وکټ یې اخیستی دی او بوپارا چې کوم قدرمنو اوریدونکو د انګلینډ کې لاړی دی هغه څلورو ورونو کې 2 وکټ یې اخیستی, یو د رنزونه ورکړی دی او د ټول نه بیا د رنزونو په حساب باندې خراب بالینګ په کې ماد وسیم کړی دی. په دوه ورو کې 23 رنز ورکړی دی او شاکب الحسن په دوه ورونو کې 6 رنزونه ورکړی دی. دا وخت د کراچی کنگز اولنې کلاړي چې کوم دی نو هغه قدرمنو اوریدونکو سیمنز اوټ شو او دا هغه دغه وکټ چې کوم دی هغه د پیښور زلمو سره چې کوم ښه بالر دی وهاب ریاض هغې دغه وکټ واغس. نور تفصیل به تاسو ته اکرام وړاندې کوي. موږ سره اوسئ.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند امنیت اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
ډیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو.
دا واشنگتن ڈی سی دی او تاسو د ډی ورچ خبري خبرونه ته غوږیږئ. قدرمنو اوریدونکو د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې تر مخه ویل کیږي چې پاکستان حکومت به د ازل کال 2014 بودیجی کې 3.5% انکشافي بودیجی کې کمی راولي. د هغې ټولو وجه چې ایم ایف لخوا د دوی نه غوښتنه شوې چې خپله د بودیجې خساره کمه کړي، د دې کوم اغیز چې دی په قبایلي سیمو باندې د بې کوره شوي کډوالو هغه په هغوی باندې به ډېر امکان شته. په دې هکله د ریاض حسین تاسو ته یو رپورټ وړاندې کوو چې نور تفصیل به په ګډه سره واورو.
په پاکستان کې د انګریزي ژبې ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون په خپل رپورټ کې وایي چې مرکزی حکومت ترقیاتي پنګې 30% په دې وجه راکمې کړي دي چې په راتلونکي بجټ کې په خپل خساره باندې قابو بیا مومي، او دا چې د مرکزی حکومت دغه ګامونو په وجه باندې د بې کوره شوي خلکو دپاره منظور کړی شوی 100 اربه روپۍ رقم هم راکم کړی شوی دی. خو د قبایلي سیمو اوسیدونکي وایي چې بې کوره شوي خلک د وړاندې نه یو غټ مشکل سره مخ دي، او دې سره به د هغوی په ستونزو کې نوره هم اضافه وشي. په دې حقله د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي د بې کوره شوي خلکو د کمیټې غړی ملک غلام خان وایي چې د مرکزی حکومت دغه فیصله به د ځپل شوي خلکو په ژوند باندې بد اغیز پرې باسي.
زمونږ دلته د کیما زندگی وګوره، دای چې دا کوم زمونږ مخه پندونه راغلي دي میز باندې باندې اخ یې دای بالکل مخه ټوله میسا په سل کې پینځري پیندې ملو شوی، خو چې دا کوم روپۍ دای په جواتا کټ کوي چې وفاقي حکومت کې سنټرل کې پیسې کم شوي دي. دا زمونږ خپل پاکستان د حکومت نه ډېره دا هټه علاج جوړ شي. ګوره زمونږ په نام پیسې روشي، زمونږ دلته وګوره زندگی وګوره، مونږ په ټینټونه کې اوسېږي، زمونږ کورونه ډانګ شول، زمونږ مارکیټونه او بازارونه ګران شول، څومره غټې غټې مسلې دي هغه اندګوري هغه همدې بحال کړي دای څنګه زمونږ بجټ کټ کوي.
روان کال مرکزی حکومت په خپل قومي بجټ 2015 او 2014 کې د بې کوره شوي خلکو دپاره 100 اربه روپۍ ایښو دی چې ور باندې به دغه ځپلې شوي خلک واپس په خپلو سیمو کې آباد کړي، کوم چې د روان عملیاتو ضرب اذب په نتیجه کې بې کوره شوي دي. خو د سرکاري ریکارډ په حواله ورځپاڼه وایي چې دغه رقم اوس د 100 اربه روپۍ په ځای 80 اربه روپۍ ښایي. په دې حقله د قبایلي سیمې باجوړ ایجنسۍ سره تعلق لرونکي پخوانی د قومي اسمبلی غړی اخونزاده چټان ډیوه ریډیو سره د خبرو په مهال وایي چې په ځای د دې حکومت د بې کوره شوي خلکو بجټ راکم کړي، د ملک د نورو برخو نه په ترقیاتي پروژو کې کټوتي وکړي.
د موجوده حکومت ترجیحات چې کوم دي دا پاتې نه دي. موجوده حکومت صرف پاور پالیټکس کوي. آی ڈی پیز د ملک د پاره نه دي، خلکو قرباني نه ورکړي دي په دې ملک کې د امن دروستو د پاره نه. انتهایی ضروری خبره ده چې اوس دیو دا خبره کوي چې موږ آی ڈی پیز په کال کې دننه دننه لګو. الله دې وکړي چې دا آی ڈی پیز ټول کورونو ته لاړ شي، هغه ته به د ژوند ضرورت هلته خامخا ورکړي چې پاره کې سړکونه دي، پاره کې بجلی ده، پاره کې اوبه دي، پاره کې هسپتال دي، پاره کې سکول دي.
د مرکزی حکومت له طرفه په مجموعي توګه په بجټ کې 100 اربه روپۍ ایښودل شوی وي چې کې د ځپلې شوي خلکو 100 اربه روپۍ هم شامل وي. او د ایکسپریس ټریبیون د وینا مطابق په دغه رقم کې د بې کوره شوي خلکو لپاره 1 ارب روپۍ جاری شوي دي، او په پوځي هلو ځلو باندې 9 اربه روپۍ لګولې شوي دي. په دې حقله مو چې کله د قبایلي سیمو د اپتونو ادارې اف ډی ایم ای ویان قاسم نو پوښتل، نو هغوی دغه رپورټونه رد کړل او وی ویل چې د مرکزی حکومت نه کله هم هغوی غوښتنه کړې ده هغوی ته پنګي ورکړي شوي دي.
جو کہنے پہ ہی ریلیز ہوتی ہے، جو ایف ڈی ایم اے ہے وہ پٹان کو ڈیل کر رہا ہے، ریہیبلیٹیشن یونٹ ہے واٹر سیکریٹریٹ میں وہ اس چیز کو دیکھ رہا ہے.
یاد دی ویچ دی نڑیوالی ادارے ائی ایم ایف لترپا پاکستان تا د قامی بجٹ دننا 292 اربه روپے د خسارے درا کمولو هدف هم ورکړی شوی دی. ریاض حسین وائس اپ امریکا ڈیو ریڈیو مردان.
دا ڈیو ریڈیو دا کواڑے چی ای میل راولے گئی نو زمگا پتہ دادا divaradio@voanews.com samga email pata wada silikai deewaradio@voanews.com chida se belikai voanews.com.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی، او اوس یو نړیوال رپورټ تاسو ته وړاندې کوو. د روس شام کې په داسې حال د ډزبندۍ تجویز ورکړی دی چې د میونخ ښار کې د یو شمېر هیوادونو مشران د دغه جنګ ځپلي ملک خونړۍ کورنۍ جګړې ختمولو لپاره یوه غونډه کوي. اخوا د شام سرنه کوونکي ډله وایي چې کورد یاغیانو یو ځل بیا د شام پخوانی هوایي مرکز هم قبضه کړی دی. د الیپو ښار شمال اړخ ته هم جګړه روانه ده چرته چې د شام ځواکونو یو ځل بیا یو شمیر سیمې د یاغیانونه قبضه کړې دي. نور حال په دې حق لباندې د وایس اف امریکا په رپورټ کې تاسو ته زمونږ همکارا ماوش جلیل باندې کوي.
د شام په علي بخار کې یاغیان د شام صدر بشار الاسد د پوز لخوا د محاصرې یا ګیری لپاره تیاری کوي. د صدر اسد عسکرو د علي بخار مرکزي سپلای لاین تړلې دي او ژمنه کړې ده چې محاصره به زر نه ختموي. په داسې مهال چې د صدر اسد وفادار عسکرو په شمالي شام کې د یاغیانو ګیره تنګه کړې ده او یاغي کمانډران او حکومت مخالفه سیاستمداران تر ډېری مودې پورې محاصرې کې د پاتې کېدو لپاره تیاری نیسي او د خوراک طبي سامان ترڅنګ وسله هم ذخیره کوي. دوی ګمان کوي چې دا به هم هغه شان محاصره وي څنګه چې د همس خار شوی وه. د صدر اسد ځواکونو درې کاله پورې د همس خار محاصره کړې وه. د غرب ملاتړ لرونکي د یاغیانو موقتی حکومت د ځایي انتظامی یو غړي مازین غریب وای د علي بخار سلامي کولو لپاره په دوی بمباری کول او اوګي ساتل به د حکومت لپاره غټ چیلنج وي. دی وای چې د همس خار کومې برخې چې محاصره شوې وه هغه د علي په مقابله کې ډیره وړه وه. په همس کې یوې ډیرې وړې علاقې کې 15,000 خلک گیر وو. د علي په ډیرې غټې سیمې کې د 2.5 لک زیات خلک ژوند کوي. علي په د شام په غټو ښارونو کې یو دی. د نور زیاته کړه چې د علي په یاغي کنټرول لاندې سیمې کې د غیر دولتي موسسو او اپوزیشن پلوه ځایي حکومت مضبوط نظام دی. په ښار کې 2,000 زیات غیر دولتي موسسې یا ان جی اوز کار کوي او په وروستیو میاشتو کې د اپوزیشن ولسی مشران او وسلوالې ملیشیې په ګډه کار کوو. یاغي کمانډران او حکومت مخالفه فعالین منصوبه لري چې د ښار یاغي کنټرول لاندې سیمو کې د رصد ترسیل لپاره دي سرنګان جوړ کړي. بلخوا په داسې مهال چې په شام کې خونړي خانه جنگي ختمولو لپاره کومه لاره روباسلو په حق لا د ناټو خارجه چارو وزیران په میونخ ښار کې غونډه کوي، روس په شام کې د ډزبندې وړاندیز وکوي. وړاندیز کې د مارچ لومړۍ نیټې نه د ډزبندې کولو غږ شوی. په شام کې د 5 کالو نه روانې شخړې کې د 2.5 لک نه زیات خلک وژل شوي او د نړۍ بدترین انساني بحران سره مخ دي.
د وایس اف امریکا دی ورجو دا قدرمن اوریدونکو دا خبري خبرونه لا دوام لري. رازو یو بل ریپورت ولور ته تاسو پام را ګرځو چې په کوهستان شانګلا کوځو بردی روزینه د سوات ولسوالیو سیمې هلته د سختو واورو او بارانونو لکبله خلکو د ډیرو ستونزو سره مخ دي او په حقوی باندې د غبرانونو واورو ډیر غیز هم کړي دي. غوی ته ډیر زیان هم رسولې دي. غوی کورونه خراب شوي پکې. دغه ټول تفصیل تاسو ته د ډیور رادیو خبريال احسان محمد خان وړاندې کوي.
د واوري دغه لړۍ چې شمالي سیمه ابتاباد منسره بټګرام کوهستان تورغری هم تر ټولو زیات غیزمن کړی دي چې په دغه سیمو کې زیاتره برخي لکه بر کوهستان علي ګلیات کاغان ناران او د بټګرام زیاتره زینوتا هر رنگیز مکنای لاري تړلې شوې دي. د واوري د دغه لړۍ ورستو د هزاري ډیویژن انتظامی کمشنر لخوا ویل شوې دي چې سیلانیان دي د ګلیاتو او نور سیلانی سیمو ته د تک څخه ډډه وکړي ځکه چې په دغه سیمو کې د 15 فوټو نه تر 9.5 فوټو واوره شوې ده او د نورې واوره ورېدلو امکان هم شته دی. د بټګرام زیاتره برخې چې پکې د خوراک سکا کمیز او د ماشومانو په ناروغو کې زیاتوالی راغلی. دغه یو زنانه د خپلو ستونزو په اړه وایي: د واوري دغه لړۍ په داسې وخت کې روانه شوې چې د شمالي سیمو اوسیدونکي وایي هغوی ته کوم امکان نه ښکارېدو. د بټګرام اوسیدونکي جاوید اقبال ولسیار وایي:
دا تقریبا د شپې 4 نه اوسه پورې واوره وریږي. دلته چې څومره لارې دي هغه بند شوې او خلکو ته اوس انتهایی مشکلات دي او مزید دلته کې نور خطره ده. غرونه را پریوزي او لارې بندېږي نو دا مزید مخې ته د خلکو ته ډېر لوی مشکلات دي او تګ راتګ په دې علاقه باندې اوس فی الحال بالکل
بند دے او دا یو عجیب خبر ہے چې چا ذہن کیوں دا نو اچھے جمع ختم شو او اس پا موسم خوشی خدا دا سی بے موسم واورا پیرا پریواتا
دا واوری لوجی چی اخنی سیوا شوی لاری او سڑکونا تڑیل شوی او دا زی خلکو ستونزی هم سیوا شوی دی خوبیا هم دا غد واوری وریدل دا یو شاعر دا پارا دا خوگ احساس پارولو لویا موکوی دا بٹگرام شاعر او لیکوال زرین پریشان وای
ما خو تقریبا دا دولسو کارن ورستو دا منظر کو دی واوری دا خستا منظر او اغا خوندونا پخانی دیارا تازا کئی واوری نشپا دا خاطرو او دا دیوانو کسی اور پو ورغالی کی بلیگی نرایاد نشوی خو وربلونی دا بل لیت لمبی لسر لگه لکه د زلفو چې تاویږي نو را یاد نشو
د خیبر پختونخوا شمالي سیمه ابتاباد او چتر پلین پوری چې سړکونه پرانیستي دي او دغه سیمو ته سیلانیان په لوی شمیره کې روان دي خو زیاتره سیلانیان د غوښتنه کوي چې د ګلیاتو سړک پرانستلو د پاره د هم حکومت کوم انتظام وکړي احسان محمد خان وایس اف امریکا ډیو ریډیو ابتاباد
دا د پښتنو نه مرور د مومند شاعر ایوز خان دی
یو بل شعر کې وای
او پښتنو ورور خپل علاج دې مرز معلوم کا پښتنو ورور خپل علاج دې مرز معلوم کا یا خو پتا کی زړې یا بکین سر وخیږي او د پښتو ویلو نه ډېر خلک منکر وخیږي
ځان تکړه کوي حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي
پښتو وای پښتو لیکي پښتو لولي
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی او اوس راځو د خیبر پختونخوا حکومت چې د 15 کالو د ونو لګولو د کم پراجیکټ اعلان کړو د بلین ټری پراجیکټ په نوم باندې د دغه منصوبې لاندې په ټوله صوبه کې ونې نالول شروع شوې دي د ځنګلاتو د محکمې یو چارواکی وایي چې د خیبر پښتونخوا په خوښه 10% برخه باندې ځنګلات دي په دې حق باندې یو رپورت د سیمینار د ریډیو خبريال ارشد مومن راکوي
په خیبر پښتونخوا کې د تیر کال نه 1 بلین ونې لګولو پروجیکټ پیل شوی چې کال 2013 کې به سر ته ورسی د دې په اولنۍ برخه کې 1 کروڑ بوټي لګول شوی او دې کال به 15 کروڑ نوې ونې کرل کیږي د خیبر پختونخوا ځنګلاتو محکمې مشر شفقت منیر وای چې خیبر پختونخوا کې 10% رقبه باندې ځنګلات دي او دغه رقبه زیاتولو کې به دا پروجیکټ ډیر مددگار ثابت شي چې ورسره به په دې خطه کې پیدا کیدونکي موسمي بدلونونو باندې قابو وموندل شي
تاسو ګوري چې موسم چې دی کله اچانک باران شي کله اچانک غرمه شي او کله چې دی هغه کې فلډ هم راځي نو د دی وجنا چې دی د ټول کلایمیټ چینج را روان دی او هغه کلایمیټ چینج کې د لولس ملکونه دی چې هغه ډیر زیات ورنربي چې یو پاکستان هم دی نو هغه افیکټ دی چې څومره چې دی ګلوبل وارمنګ چې کم جوړی کی هغه څومره کاربن سنکس چې کم دی په هوا کې هغه د وجنا چې کم د ډیزلو د وجنا یا د نور پولوشن د وجنا جوړی کی نو واحد یو شی دا دی چې بوټي یو دا شی چې کاربن سنکس چې دی خپل ځان کې ابزورب کوي او دغه نه کاربن چې دی د موږ جوړی
د پروجیکټ لاندې نوې رقبه باندې ځنګل کرل کیږي زړو ځنګلو خالی ځایونو کې بوټي نالول شي او زمیدارو ته هم د کار لپاره ویډیا بوټي ورکول کیږي او یو زمیدار غفر خان وای چې کبوټي د کروندې زمکه کې په یو خاص طریقه وکړل شي نو د آمدن ذریعہ هم جوړې دي شي او فصل پیداوار ته هم زیان نه رسی
نو چې په غاړه باندې جوړ کړی کنه لکه په پولا باندې نو بس فصل ته بیا د لختي په غاړو شو داسې کنه پولې زیاتی سیړ باندې نو په غاړه باندې چې بوټي وکړل شي نو فصل هم نه خراب وي او بوټي هم کامیاب شي چې یو بوټي د مثال 15 کال پرې خو نو اب په 2000 خرسيږي چې شپږ وکاله پرې خو نه په 3000 خرسيږي
په دې پروجیکټ باندې ډېری نیوکه هم کیږي چې ګنې صرف تر کاغذاتو هدا پورې دا محدود دي او په هغه کچه دومره ونه نه دي کرل شوی د سومره چې داوا کیږي خوشبخت منیر دغه ته جواب سدا سي وای
نه جی مونږ خو کوشش دا دی چې هر ځای کې مونږ پبلک خو ستاسو میډیا ته مخامخ بوزو هلته کې لکه مونږ اوس په پیښور کې ګړی چندن کې یو ځای هغه دی هغه کې مونږ 40,000 کنال لبرا ایریا وا نو مونږ سی ایم صاحب خان صاحب او نور ټول تاسو میډیا والا راخلو اور هغه هغه ځای خپل ګوري نو مونږ هر یو ځای ته پبلکلی هغه دی اور مونږ دی کې نه ویب سایټ هم جوړ کړی دی که کم خلک دا غواړي نو مونږ خپل بلین ویب سایټ دی هغه کې مونږ کوآرډینیټس ورکړي دي نو ګلوبلی تاسو هغه کتم شي چې یاره کوآرډینیټس باندې کم کم ځای کې پلانټیشن شوي دي او نه شي
سیړونکي وایي که چېرته دا پروجیکټ کامیاب شي نو صوبه کې به څو چنده ونې زیاتې شي او دا به د موسمي بدلون مخه ونیسي ارشد مومند وایس اپ امریکا ریو ریډیو شبقدر